د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري قدر منوریدونکو تر دریو بجو د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي چې قربانه ملالۍ بشیر ده خو لمړی د دې سات خبرونه واوري چې زه احمد تکلی وړاندې کوم په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگټن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی دروتیشي د څرګندونې بېګاش په د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړې
موږ نسو کولای له هغې ډلې سره د اعتماد فضا جوړه کړو چې امریکایان پر ناحقه نیسي تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو اوږد تاریخ لري او د افغانانو حقونه او اساسي اړتیاوې له پامه غورځوي غواړو د امنیت شورا له غړو سره د دې ډله ییزې غوښتنې په برخه کې چې طالبان باید مسؤلانه چلند وکړي ګډ کار ته دوام ورکړو
د امریکا استازي همداراز وویل متحد ایالات د داعش ډلې د خراسان څانګې له پلوه اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په چاره کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي میرمن شي پر طالبانو هم غږ وکړ چې اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو د امنیت د ګواښلو لپاره د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شي طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو ځپونکو اقداماتو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان د روغتیايي زده کړو په انسټیټیوټونو کې د ښځو پر تعلیم بندیز به ناوړه پایلې ولري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د سفر پر مهال پرون له خپل سیال بدر بن حمد البوسعیدی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دوه اړخیزو اړیکو نوی پړاو پیلوي په بیان کې د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي ښاغلی متقی د یکشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ عمان ته ورسید د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو عمان له څو د ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د روان کال په وږي میاشت کې ویلي وو چې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان سفارت بیا پرانیستل شوی دی او چارې د طالبانو د حکومت استازی سنبالوي د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې 1200 میټریک ټن مواد پکې بار دي په تورخم او پیښور کې ایسارې پاتې دي دبليو اف پی په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا پر وپنه خپور شوی ویلي د مرستې په داسې حال کې ایسارې پاتې دي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو په تیره په لویدیځو او جنوبي سیمو کې د درنو بارانونو او سیلابونو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون د شاوخوا دیرشو کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي د ملګرو ملتونو د اړونده اداره زیاتوي چې د دوی څیړنې روانې دي څو د هغو خلکو شمیر معلوم کړي چې بشري مرستو ته اړتیا لري د اسرائیلو پوځ وایي چې تیره شپه د سوریې په جنوب کې پر پوځي مرکزونو او هغو ځایونو بمبارۍ کړې دي چې وسلې او پوځي تجهیزات پکې ساتل کېدل اسرائیلو د سوریې په قلمرو کې پر پوځي تاسیساتو د حملو په دوام همداراز هغه کشفي تجهیزات په نښه کړي دي چې د سوریې په جنوبي سیمو کې د هوایي کشفي ارزونو لپاره کارول کېدل تر اوسه د دې حملو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته د سوریې کورنیو رسنیو پرون هم راپور ورکړ چې اسرائیلو د دې هیواد په جنوبي ولایت درعا کې سلګونه هوایي حملې کړې دي اسرائیلو د بشار اسد رژیم له پرضد وروسته په سوریه کې د پوځي تاسیساتو د لمنځه وړلو لپاره پرله پسې هوایي حملې کړې دي او یو تازه راپور ښیي چې د نړۍ ډیری خلک ناولې هوا تنفس کوي او یوازې په سلو کې 19 ښارونه د هوا د ککړتیا د مخنیوي اړوندې تګلارې په پام کې نیسي په سویس کې د دیره د هوا د کیفیت د څار نړیوال مرکز په یوه څیړنه کې چې نن خپره شوه د نړۍ په یو سلو 18 ښارونو کې د هوا د کیفیت د ارزونې له 40,000 سټیشنونو څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ وایي د چاد کانګو بنګلادیش پاکستان او هند هوا تر ټولو ډیره ناولې ده د راپور له مخې په هغو نهو ښارونو کې چې د هوا کیفیت یې تر ټولو خراب دی شپږ یې په هند کې دي او په سر کې شمال ختیځ برنیهات ښار دی سارون کې پدې باور دي چې د نړۍ د خارونو د هوا د ککړتیا اصلي کچه خای تر دې ډیره خراب وي، ځکه په ډیرای خارونو کې د هوا د کیفیت د معلومولو سټیشنونه نشته.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه دازما حق دی تشرغلاست زمل علي بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د مارچ لسمه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د شذینه قاضیانو کار څومره اهمیت لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د افغانستان کې یو بخوانی قاضي نذیره ساپی مبصر او د شذو د حقونو فعال اغلی سایمه خوګانی ملمنی دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00204023 او 23 111 00 111. پر دغه شمیره باندې تاسو موږ سره تماس نیولای سئ او خپل نظرونه را سره شریکولای سئ، او موږ هڅه کوو چې خپل ملمنی له سټوډیو سره وصل کړو. تر اوسه پورې فکر کوم چې زموږ میلمنی لا ته د سټوډیو سره نه دی وصل سوي، خو موږ هڅه کوو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي. اوریدونکو تر هغه وخت پورې زه غواړم چې یو کوچنی وقفه واخلو او بیا به بیرته له تاسو سره یم.
وینځنه په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمان خاله ټول شي سی وی
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دازما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په داز محق ته خبرونه کې دغه برنامه جوړ کړی ده او موږ به هڅه کوو چې خپل ملمنی له سټوډیو سره وصل کړو. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګانی لمر سره وصل سوی ده د سټوډیو سره. اغلی خوګانی تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وستی د دې خبرونې لپاره. په لومړي سر کې تاسو په دې برخه کې مشت خبرې وکړي چې د افغانستان د قضایي سیستم لپاره د شذینه قاضیانو رول تاسو څنګه ارزوي؟ په دغه قاضیانو د شذینه قاضیانو د رول د اهمیت په اړه که تاسو مشت خبرې وکړي.
ډېر مننه زم خپلوار سره تاسو ته سلامونه او نیکي او تاسو محترم ولیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر ټولو د مخه د خوځو نړیوالې ورځې د پیوستنې نړیوالې ورځې مبارکي د نړۍ ټولو خوسته بل خصوص د افغانستان مبارزو خوسته ورکوم. نو لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو د تاریخ په اوږدو کې یعنی دغه سیاسي تحولات سره بدلون سره لکه څنګه چې د افغانانو په ټولو باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی، نو همدغه سه د ښځو په ژوند او بل خصوص د ښځینه قاضیانو په ژوند باندې متاثر کړی دی. نو موږ یو خدا چې په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو او دغه تاریخچه څه واشه دی، اول نه هم ښځو د قضا په برخه کې ډېر کم کار کولو. اولنی خزه قاضی یعنی زما معلومات په 1988 کې د جمیلې فاروق په نوم باندې یو څوک مقرر شوی و. بیا وروسته د هغه د داود خان په وخت کې ځینې خزې مثلا لاړې د حقوق فاکولټي ته شریعت ته فارغ شي، ډېرې کمې مقرر شي. بیا کله چې د ثور انقلاب وشو نو یو تعداد خزې په قضا کې مقرر شي او د غینا راوسا چې مجاهدین داغله به کورو شي د خزه قاضیانی او کله چې به طالبان داغله خو به ټول خزه کورو شي. نو د 2001 نه تر 2008 پورې د خزینه قاضیانو هم ډیر پرمختګ وکړ او یو شمېر قاضیانی خزه په قضا کې مقرر شوه. خپل په عدلي سیستم کې د خزه تقریبا د 250 نه تر 300 پورې وي دوه مقرر شوي. نو د خزینه قاضیانو رول ډېر زیات مهم دی یوه ټولنه کې، خصوصا د ښځو دپاره. کله چې خزینه قاضیان شتون ولري په قضا کې، نو ښځې ډېر په ډاډه زړه تللی شي، حتی خپل قضایې حل ویلی شي. د مثال په ډول خزینه شاکیانې، هغه څوک چې شکایت کوي، دوی شکایت لري، هغه څوک چې کیسونه لري دوزی قضا ته، او د دوی کیسونه مثلا د میراث په حق دي، کور کې د تاوتریخوالي په حق دي، یا هم د جنسي تیری په حق دي. نو دوی چې کله یو نارینه قاضي سره کښېني، په خلاص زړه د خپل زړه بیان یا مشکل ورته نشي ویلی، نو دوی مجبور دي چې یا خوله پټه کړي، یا هم د نارینه و لخوا تهدیدېږي په ځینو مواردو کې. هغه نارینه دي، هغه نشي کولی د ښځو خبرو ته صحیح غوږ ونیسي، یا دوی د خپل حق ورکړي. نو که چېرته یوه ښځینه قاضي وي، نو یوه ښځه په ډېر ډاډه زړه او ورځي ورسره کښېني، خپله ستونزه، خپل مشکل ورته بدون دی نشي ترې وشرمېږي، من حیث د یوه هم جنسي ورته کولی شي چې ورته ووایي چې دغه په دغه حصه کې زما مشکل دی، یا مثلا دلته د جنسي تیری موضوع وکور کې، یا ما سره خشونت کېږي، یا تاوتریخوالی را سره پور کېږي، یا د میراث حق څوک نه راکوي، یا مې لورونه حق نه راکوي، یا مخصر زما د اولادونو حق نه ورکوي. دا هغه مشکلات دي چې ښځې کولی شي ښځو ته وي، خو متاسفانه تر اخره پورې یعنی موږ نشو کولی چې په ستره محکمه کې، خصوصا په شورای عالي کې، موږ ښځې ولرو. ګرچې یوه ښځه په انصافي شکل راغله، مګر هغه ونشو کړی تر اخره پورې د پارلمان نه رایه واخلي. نو یو سلسله مشکلات د ښځینه قاضیانو لپاره خو هم او اوس هم دي، او خو هغه ټولنه کې چې ښځینه قاضیانې سرهموالانې نه وي یا مدافع وکیلانې نه وي، سخته په دې ده چې موږ کله وایو چې عدلي سیستم باید متوازن وي، په دې کې باید ټول خلک شرکت ولري. دا په دې معنا چې هم ښځې باید پکې شرکت ولري، هم نارینه، تر څو عدالت پلی کړي. او که چېرته یوازې نارینه وي، نو عدالت نه پلی کېږي، او کوم حقونه چې باید ښځې ورته لاسرسی پیدا کړي، هغې ته لاسرسی نشي پیدا کولی.
ش ډیر مننه غلی خوګیانی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه د تری ویلنډ د می ورسته به بیرته تاسو سره یو.
د زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام لو تر اتوب جو پاجوندې پړه له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. د ښځینه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې دوهمه میلمانه اغلی نظیره صافی مبصر هم له موږ سره وصل شوې ده. اغلی نظیره جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو په افغانستان کې د قاضي په توګه کار کړی دی، د ښځینه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې غواړم چې له تاسو څخه واورم. د افغانستان د قضایي سیستم لپاره شذینه قاضیان څومره مهمې وي؟
زه لومړی تاسو او ستاسو خبرونه د منو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم، او بخښنه غواړم چې لږ ځان شوم په وسلیدلو کې تاسو سره. او لومړی غواړم چې نن د مارچ 10 نیټه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ خپل ټولو همکاران ته مبارکي وایم. افغانستان کې لکه چې د افغانستان میړنۍ ښځو په هر ډګر کې خپل مهم رول لوبولی دی، او دوی په هر ډګر کې کامیابی راغلي دي. نو همداسې ښځینه قاضیانې هم کله چې د افغانستان په یو قضایي سیستم کې د کار کو او د دې زمينه مساعده وه د فعالیت، نو په دغه وخت کې دوی تر هر چا ډېر زحمت ایسته، د مهم رول لوبوه، او واقعا د دوی شتون په قضایي سیستم کې اړین او باارزښته هم و، ځکه چې په یو ټولنه کې لکه څنګه چې ښځینه د ټولنې نیمایي برخه او په ځینو ټولنو کې شاید ډیرې برخه تشکیلوي، او د ټولنې په تشکیلولو کې د یوې مور پایست ډیر مهم رول لري. نو خدي د ټولنې په ستونزو باندې، د هغه په مشکلاتو باندې اړخ باندې ډیر ښه وي. نو کله چې ستونزې تر محکمې را رسیږي، دلته د ښځینه قاضیانو شتون د ښځو لپاره ډیر زیات اړین دی، او دی کولی شي چې د ښځو لپاره د یو عادلانه محاکمې په پروسیجر کې ښه رول ولوبوي او ګټورې تمامې شي، او د دې ستونزې په عمیق ډول باندې حس کړي او درک کړي او ورته سمه رسیږي وکړي. او همدارنګه د ښځینه قاضیانو شتون په قضایي سیستم کې د ټولنې د وګړو د اعتبار رامنځته کولو سبب کیږي، چې دوی کولی شي دوی په عدلي او قضایي سیستم باندې کولی شي چې اعتماد او اعتبار وکړي، په عدالت باندې باورمند شي. او ښځینه قاضیانو په افغانستان کې په تیرو دورو کې ډیر زیات مهم رول لوبولای دی، او د فساد سره په مبارزه کې دی فعال ونډه درلودله، او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې دی ډیر زیات زیار وایسته، هڅه وکړه، او په دغه تیرو شلو کلونو کې واقعا دی ارزښمن د رول ولوبو، او خپل دندې په صادقانه توګه د قانون په پلي کولو کې او د عدالت په تامین کې ولوبو.
مننه اغلی صافی زبر برته تاسو تراسم. اغلی خو ګرنی تاسو څخه مې پښتنه د مخکې تاسو یادونه وکړه چې د شذنه قاضیانو کار څومره مهم دی د وی ټولنې لکه افغانستان غونډې ټولنې د پاره. په دې برخه کې که تاسو راتو اس چې د عدالت د تامین په برخه کې او دا چې د طالبانو لره تا ګروسته د شذنه قاضیانو کار څومره اغیزمن شوی دی، پر دې برخه باندې که تاسو مشتو است او دغه چې مخکې چې کله تاسو د شذو سره کار کاوه تاسو د دوی څخه اوریدل، د شذینه قاضیانو کار څومره د نورو شذو چې د لکه تاسو چې اوریدل اغلی صافی هم یادونه وکړه چې د تاو تاریخوالي سره مخامخ شذي چې د دوی په برخه کې شذینه قاضیانو ډیر کار کاوه، د دې ترڅنګ شای شذینه څارنوالان هم یادې کوچې د هغو کار هم دومره اهمیت درلود. تاس په نظر باندې په دې برخه کې که تاسو راته وایست تاسو خپل د سترګو لیدلې حال یا خپل نظر چې موږ غواړو تاسو څخه واورو.
ډیره زیاته مننه خزینه بخش د عدلي سیستم کې کار کولې وازه په قضا کې نه وي، په قضا کې وي یو کې ډیر زموږ خپل سرنګوالي کې وي، مدافع وکیلان وي چې خلکو لپاره چې دونش کولې وکیل وي سي د کومکو سرکول د کیسونو مختلفو لپاره، او خصوصي مشاورین وی او خصوصي مشاوري ورکولې، حتی د قانون جوړونه کې کومک کولو، ان په هر برخه کې دوه فعال وي. او خو چې کله طالبان دویم ځل لپاره افغانستان ته راغله او رضاب سکوتو کې اوازینه ده چې افغانستان ټول خوځې متاثره شي، تاوان یې کړی دی، او د خپل حق حقوق نه محروم شي، همدارنګه قاضیان هم وظیفو ته تللی نه شي، په کورونه دي، او کومه ښځه چې اوس قضا ته ځي اول خو ډاډه د تللی نه شي. موږ تاسو خو یو شمېر هغه دودیز شکل هم یعنی نه خوښوو چې ښځې لاړ شي قضا ته لاړ شي یا سرغالۍ ته لاړ شي، نو بیا هم که هغه څوک ډېر زیات مجبوریږي ځي، نو هلته دوی نشي کولی چې څنګه لکه چې کوم سړي سره برخورد کېږي او څنګه محکم چې د سړي په حق فیصله کوي هغسې د ښځو په حق فیصله وکړي، ځکه که یو ښځه د مشکل د وجې غواړي چې مثلا خپل خاوند یعنی د طلاق غوښتنه وکړي یا نور فشارونه وي په کور کې یا یو بل مشکل لري یا بله ستونزه ولري، نو ښځه فکر نه کوم هغسې فیصله چې د سړي په وړاندې کېږي د ښځو په وړاندې وشي، دغه یوه جدي او غټه ستونزه ده. نو د ښځو قاضیانو رول په دې زیات مهم و د څارنوالانو، چې یو خو موږ تاسو پوهیږو چې ښځې د ښځو په درد ښه پوهیږي، ښځې کولی شي چې پرې پوه شي چې دا زما همجنسه زما خور یا زما مور څه ستونزه لري او څنګه باید ورته دا فیصله وکړي، چې تر څو دوی کولی شي عدالت صحیح شکل باندې لاسرسی پیدا کړي، چې کوم توپیر دی ښځې او د نارینه ترمنځ وشي په عدالت کې. دا کار یوازې هغه وخت تامینېږي چې هلته ښځې قاضیان اوسي، یو او دویم دا چې موږ پوهیږو چې ښځې پاکې دي، ښځې په قضا کې کار کوي. نو هېڅکله فکر نه کوم که د یو خور نه رشوت غوښتنه وکړي، یا که مثلا وغواړه چې دا په سروالۍ کې کار کوي، د خپلې خور نه، د خپل یو همجنس نه رشوت غوښتنه وکړي چې ستا قاضي په حق مثلا پیسې راوړه، یا مته رشوت راوړه، یا نورې غوښتنې دا نه ولري. موږ لیدلي دي چې اکثر وخت چې ښځې مثلا ځینې کیسونه لري په دغې کې په محاکمو کې مخکې دي، چې خپل مېړه سره خپل مشکل حل کې قاضي ورته ګېډو بوکېښي، بیا ورته وایي چې راشه ما سره نکاح وکړه، دنه به دې خلاص ما وکړه. داسې په لسګونو قاضي ملګري دي چې ښځه ښایسته وي، ځوانه وي، نو اول سره غواړ یا قاضي ورته پیشنهاد کوي مخکې دي چې قاضي خلاصه شي. یعنی که دا غلطه ښځه اوسي، دا مشکل حتما دی نه لري. یو خدا چې دا مجبوراً د دې ته چاته باید رشوت ورکړي، دا مجبوراً د چلته دی نه نور غوښتنې وشي، دا د تاثیر لاندې راشي یا دا د فشار لاندې راشي، او دا د خپل هغه کوم غوښتنې نه چې دی حق دی، یا کومې ستونزې نه چې دی ورسره مخ ته هغه پریږدي او په کور کېني او لاړه نشي وېرېږي. نو په دې خاطر باندې د ښځو موجودیت په قضا کې، په سرموالۍ کې، حتی پولیسو کې، په عدلي سیستم کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا د افغانستان د ښځو لپاره. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ ستاسو خوندې ډېر زیات مشکلات لري، او دغه سیستم اوس خو بالکل د ښځو لپاره له منځه تللی دی. په افغانستان کې نشته، نه ښځې په قضا کې شته، نه په سرموالۍ کې شته. په همدې رقم که ښځې ځینو چې ډېرې کمې په کمه فیصدۍ کې دوه مراجعه هم کوي، یو مراد ته یا یو مفتي ته یو چا ته ځي په قضا کې، نو هغو هغه شی اکثر هم فیصله کوي چې هغه د نارینه په ګټه وي. نو دغه غټه ستونزه ده.
بله، مننه ډېره اغلی خوګیاڼۍ. اغلی صافی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. کله چې لکه تاسو واورېدل، اغلی خوګیاڼۍ هم ورته اشاره وکړه، وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې، شاوخوا ټولو قاضیانو او څارلمالانو ښځینه دوی خپلې دندې له لاسه ورکړې. کله چې تاسو له دندې ایستل کېدلاست، دوی تاسو ته څه دلایل وویل چې ولې باید تاسو خپلې دندې ته نور ورنسي؟ او آیا تاسو کومه ټولنه لرئ اوس د مدافع وکیلانو یا د ښځینه قاضیانو چې ستاسو هغه ستونزې یا کومې غوښتنې چې تاسو لرئ هغه تر مسؤلانو پورې ورسوي؟
کله چې طالبان واکمنۍ ته ورسېدل په 2020 کال کې، نو په اوله هفته کې په یو مکتوب باندې په مجموع کې ټول قاضیان په افغانستان کې نارینه او ښځینه قاضیان دی د دندې څخه ګوښه کړل، پرته له دې چې کوم دلیل ولري، پرته له دې چې سند وکړي پر کوم شرعي یا هم په کوم تعزیري قانون باندې، په کوم پرته له کوم دلیل. دی اولین کار چې وکړ په مجموع کې ټول قاضیان د دندې څخه ګوښه کړل، او د قاضیان لپاره ډېر زیات ګواښونه هم کېدل. قاضیان دې ته اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي، خپل ځایونه بدل کړي، او د دوی د نظر څخه لرې واوسي. بلاخره د دغې ګواښونو له کبله ډېری تعداد قاضیان ښځینه او نارینه دې ته اړ شول چې خپل هېواد پرېږدي، او د هېواد بهر کډوالۍ ژوند ته غاړه کېږدي، او ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. خو دغې ناخوالې او بدبختۍ ته دی د طالبان د لاسه اړ شول. او دا چې موږ ټولنه لرو، بله، خوشبختانه موږ یو عمومي ټولنه د افغانستان د قضات لرو چې په هغه کې ښځینه او نارینه قاضیان شامل دي او غړیتوب لري. او مخکې له دې موږ د ښځینه قاضیان لپاره په افغانستان کې یو ټولنه درلوده چې دغه ټولنه مو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم لري. د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنه لري، او د دغې نړیوالې ټولنې یا سازمان په مرسته افغانو خزینه قاضیان و شو کولای چې په خوندی توګه د هیواد څخه بهر لاړ شي او ځنی وسم په دغه هیواد کې دغه ټولنې په مرسته حمایت کیږي او کوم چې د هیواد څخه بهر دي د دې ټولنې تر نظر لاندې او د دې د حمایت لاندې اوس هم د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په خاصه توګه د ښځینه قاضیان لپاره. نو زموږ هڅې روانې دي او که څه هم موږ د هیواد بهر یو خو بیا هم تل د خپلو هیوادوالو خپلو خویندو او په خاصه توګه د ښځینه قاضیانو په فکر کې یو د دې لپاره زموږ هلې ځلې روانې دي.
ش اغلی ساپی یو بل پښتنه به هم تاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې ګن شذینه قازیان اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، دوی تاسو سره خپل حالات شریکوي، د دوی ژوند حالت څنګه دی؟
متاسفانه چې موږ شذینه قازیان همکاران په افغانستان کې اوس هم یو ګن شمیر له خپل کورنۍ سره حالت شتون لري، ولی په ډیر بد اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي، لکه اوس هم دوی ته امنیتي ستونزې امنیتي ګواښونه کېږي او که چیرې دوی هغه خپل اصلي هویت سره یو ادارې ته مراجعه وکړي دوی سره په ډېر زیات انتظار لري بد چلند وشي او همدارنګه دوی د دندو څخه ګوښه شوي دي، د کار زمینه ورته نشته، اقتصادي ستونزې لري، د ښځو لپاره خو په هیڅ برخه کې د کار زمینه مساعده نه ده. او بیا دغه قاضیان چې خلک پیژني په ټولنه کې او دوی د خپل د هویت د نه افشا کېدو په خاطر هم چون امنیتي ګواښونه ورته کېږي د طالبان د خونه، نو دوی ډاره هم نشي وتلی چې کار وکړي، له یوې خوا کار زمینه ورته مساعده ده او له بلې خوا دغه ستونزو سره هم مخامخ دي او په بد اقتصادي وضعیت کې دی ژوند کوي او د ماشومانې د زده کړو څخه پاتې دي، دوی خپله د کار نشي کولی او د سخت روحي او رواني فشار لاندې فعلاً په افغانستان کې دی ژوند کوي. د یو تیرات سره چې موږ کله اړیکې نیسو واقعا زغمل سخت دی چې د دې خبرې واورې، د دې د زړه درد چې کله بیانوي، تر چې کله د همکارانو سره په تماس کېږم نو تر څو ورځو پورې زما خپل روحي حالت خراب وي، ځکه چې ډېر زیات درمان دی د دې د قصې چې ترې اوري.
ش اغلی ساپی که تاسو ته دغه معلومات وی چې په افغانستان کې څومره د شذینه قاضیانو شمیر څو وو او اوس مهال څومره کسان یې هلته پاته دي، که په دغه اړه باندې تاسو سره معلومات وی چې زموږ د اوریدونکو سره شریک کړئ.
په تیز نظام کې خو د شذینه قاضیانو شمیر خوشبختانه په افغانستان کې نسبت د نړۍ هر هیواد ته ډېر وو، په خصوص زموږ همسایه هیوادونو کې اصلا ښځینه قاضیانو شتون نه درلوده، ولی په افغانستان کې ښځینه قاضیانو هم فعاله ونډه درلودله په قضایي سیستم کې او همې تعداد ډېر وو. تقریبا 202 تنه ښځینه قاضیان مونږ درلودلې او د ښځینه قاضیان لپاره یو منظمه ټولنه درلودله او دوی په مختلفو محاکمو کې مختلفو برخو کې فعالیت کوي.
ش ډېر مننه اغلی صافی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګیانی، تاسو څخه زما پوښتنه دغه د لکه تاسو ته چې معلومه ده کله چې طالبانو واک تر لاسه کړ هغه مهال زندانونه مات شول او ګڼ شمیر کسان چې بندیان و په زندانونو کې د بیلابیلو جرمونو په خاطر باندې هغه هم راووتل، او تاسو ته هم معلومه ده چې دا ډول قضیه چې په هغه کې د جرمی قضیه هم وي، د شذو سره د تاوتریخوالي قضیه هم وي او بلابل نور د تروریزم سره تړلې قضیه چې په دغه کې شذینه قاضیانو هم ځنی حل کړی وي، ستاسو په نظر دغه ورسته له هغه چې زندانونه مات شول د شذینه قاضیانو ژوند د څومره له خطر سره مخامخ کړ؟
ډیره زیاته مننه څومره چې زه معلومات لرم او په جریان کې په تماس کې وو. یو د محاکمونه چې د مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې محکمه وه، او په دې کې هم یوه قاضي صاحب چې اوس پیره نوم زما د یاده وتلی دی، ډیره فعاله وه، حکومت د محکمې په راس کې وه. یعنی ډیر دغس قضایاوې دې فیصله کړې وې چې یو کس مثلا قاچاقبر په 10 کاله او په 6 کاله او 15 کاله حبس باندې محکومېږي، او یا د هغې تر څنګ ځینې اختصاصي محکمو کې چې د مکخویندو کار کولو لکه مثلا د ماشومانو په محاکمو کې یا د تاوتریخوالي په وړاندې باندې مبارزې لپاره په دغس محاکمو کې ښځې مقرر شوي وي او ښځینه قاضیانو د کار کولو. نو حتماً دو ځینې کیسونه فیصله کړي دي یا په فیصلې صادرې کړي دي او هغه مړ شوي دي، او هغه مجرمین یا قاتلین یا ناقضین دغسې مسایلو زندان ته لاړ دي، بندیان شول. متاسفانه کله چې طالبان نه خلاصېده دو پیسې واخیستې، او اکثرا قاچاقبران د طالب په نوم باندې د ځان سره د زندان راویست، یا کسان چې قتلونه یې کړي وو یا نور داسې مهم جرایم یې درلودل دوی د ځان سره راویست. اوس زموږ ښځینه قاضیانې د څو مشکلاتو سره په افغانستان کې مخ دي. یو دا چې دا ښځې د اقتصاد له پلوه بالکل وضعیت خرابه دی، ځکه که معاش یې دولرلو او د هغې معاش نه دو یعنی خپل ژوند مخته وړلو، او د هغې نه خلاص دي، کار نه لري، هېڅ د کار زمینې ورته نشته، ټول خصوصه نشته، خو بالخصوص قاضیان ته خو بالکل نشته. دا یو مشکل. او بله ستونزه دا ده چې د ملایانو اصلا قاضیان نه خوښېږي، هغوی نه غواړي چې مثلا خصوصا دا نیمچه ملایان چې هغه پوهې ډېرې زیاته نه وي، هغوی نه غواړي چې ښځې قاضیان اوسي او د قضا په برخه کې ښځې کار کوي، خصوصا په هغه کلیدي پوښتنو کې چې د تصاویر نیسي هلته نه غواړي. او دریم دا چې هغه قاتلین چې دوی مجرمینو او په زندانونو کې وو، یا هغه قاچاقبران چې دوی په زندانونو کې دوی راخلا شوي دي او ښځو دو په وړاندې ځینې فیصلې کړي دي او هغه یې صادر کړي دي، نو هغو هم د دې په لټه کې دي چې څنګه باید دا ښځې مثلا پیدا کړي. د مثال د بېلګې په ډول یو کورنۍ کې یو ښځه او مېړه مثلا یا سره مشکل لرلو، یو اختلاف یو منځ کې ژور اختلاف وو، چې یعنی دا د دې امکانات نه وو چې دوی سره جوړ شي، نو دوی بېل کړي دي یا بېل شوي دي سره. هغه سړي د سره نه هېڅکله دا د ناموس مسله په افغانستان کې ډېره زیاته مهمه ده، هېڅکله شل کال وروسته د سره نه وځي. او په دې لټه کې چې زه به څنګه مثلا د قاضۍ یا دغه سره غواړه چې د قاضۍ مخته ورځه دا پیدا کړم او خپل غچ ته نه واخلم، په دې خاطر چې یا زما نه ښځه بېله کړې ده یا دا کړي یا هغه کړي دي، یا ماشوم رانه اغستې یا ماشوم سرپرستي رانه اغستې. دا ټول هغه قضایې دي چې نن زموږ قاضیانې ته نه قدم مصلح په شکل د دغې نه ځورېږي. د یو خوانه دوی معاش لري، کار لري، بل خوانه ما ورته ویلي چې ملا خپله اختلاف لري د ښځینه قاضیان سره. او درېیم دا چې هغه د قاتل نه هغه کسان نه چې دوی ګواښونه کوي دوی تهدیدوي، نو دغه تهدیدونو سره هم دوی مخ دي. یعنی په خویندې چې دی مونږ په افغانستان کې پاتې دي، حتی نارینه دغه ستونزو سره مخ دي. نو تمن چې یو شل کاله ته د یو چا په وړاندې داسې فیصلې کوي چې هغه مابس ته ځي، هغه ادامېږي، هغه نورو دغسې فیصلې دوی په هغه کېږي او بېرته دوی راځي، واک ته راځي، او ته به د دوی د ګیرې لاندې ژوند کوي. نو واقعا سخته ده.
مننه اغلی خوګانی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې نن موږ د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ سره ځینو اوریدونکو زنګ هم راوړ علي دي، د دوی نظرونه به هم په خبرونه کې شامل کړو. یو اوریدونکو را سره دی، هغه را اخلم. مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورجانی خواه استاد سمیل منو و طولو او دیدون کتنی که هیده و احترامات رو اندکوم از توخیم بزابل ولایت.
وعلیکم السلام. توخی صاحب ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. د ښځینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې غواړی چې تاسو یو څه ووایاست چې څومره مهمه ده چې د قضا په سیستم کې ښځې هم کار وکړي او د هغو خلکو چې نسی کولای د نارینه سره راکړه ورکړه یا معلومات ورسره شریکي یا د هغو سره کار وکړي چې ښځې هم په دغه سیستم کې شامل وي، ستاسو په نظر څومره مهمه ده؟
بالکل مهمه ده. د ښځو اهمیت نه یوازې داسې په قضا کې بلکې په پولیسو کې، په څارنوالۍ کې، حتی په تلاشۍ او په ځایو کې، په دې ټولو کې مهم ده. نو قضا خو یو مهم سپېڅلی شعبه ده. نو البته په دې کې به خامخا داسې زنانه وي چې هغه نو په دې کې سطر هم راځي او دود و دستور عنانه هم پکښې محفوظ وي. نو د ښځو قضا مهمه ده، خو افغانستان انقلاب و داسې سره در بدره کړی، داسې قضاوې هم سره مشکلې شوې. د ښځو قضایې خو اوس بیخي مطلق په مشکل کې دی، بیخي بزامي هم نه. نو دا یو مهم شی و. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا روغ شي او زموږ ښځې بیا د قضا محفل ته راعزیدې شي او قضا وکړي. او زما له محترمې میلمنې څخه دا پوښتنه ده چې آیا تاسو د قضایي درسونه ویل؟ دا هم په خارج کې دا تحصیل کړی و، په داخل کې هم کړی و. تاسو څو کاله درس ووایو او تاسو یوازې د زنانه وقضي او داسې مطرح کولې، خلاصولې او حل کولې؟ نو تا یوازې په هغو کې محکمه کې هم کار کوه کوم نارینه وو سره هم و، او تاسو دارالاقتار هم ویلې ده کوم نه ده ویلې؟ او که تاسو جلا مفتي درلودئ نو دا زما پوښتنې ویلې محترمې قاضي صاحب.
ډیره زیاته مننه توخی صاحب چې تاسو پوښتنې هم وکړې او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، اول به د هغوی نظر راواخلو بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور سلامونه تا ته او د آزادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیره مننه، سلامت اوسی. فکر کوم چې تاسو اتل صاحب یاست، هلمند ولایت څخه زموږ اوریدونکو کې سم نه وایم.
بالکل خورجان، ډیر خوشاله سم چې تاسو لډیر مودې مستاجه غواړئ. خور کې ډیر مودې نه معلومېدل. خدای پاک دې وکړي ملالی بشیر خو چې روژې مبارک میاشت شه په خیر.
ډیره مننه اتل صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو روژې هم ش او په خوشحالي باندې روان وي په صحت کې. اتل صاحب، دغه د موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر دی؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې د ښځینه قاضیانو اهمیت تاسو په نظر باندې څومره دی؟ آیا ښځینه قاضیانې باید خپل کار ته دوام ورکړي؟ د افغانستان د لپاره څومره مهم دی د دوی کار؟
مرالی بشیر خور، بالکل ډیر ښه موضوع ټاکلې ده. خدای مو خوشاله کوي. سلام ملمنو ته وایم. لکه چې تاسو اشاره وکړه مرالی بشیر خور، واکان ښځینه قاضیان خوم خورګان شې دي، خو دا قضاوت چې دغه سیستم چې دی خورګان دلته چې موږ ورته ګورو، زه فکر نه کوم چې ما خوند دی هغه مثال د خبرې سره ورسی. ځکه دا قضا چې د مرالی بشیر خور دا ډیر دغه پرېزګاری غواړي، تکواداري غواړي. زما سره تمه ویل چې زما خوند دی دغه مثال خبرې تکوا او دغه ولري چې دا قضاوت غته دي آمادګي ونیسي. په یو دغه کې دا چې دی ملالی بشیر خور مهم دی، په دې ګوره یو شزه ده، یو قاضي ته نارینه قاضي ته داخله عالمي سوالي. اوس که دغه قاضي ترڅنګ لاندې مثال یو بل شزینه قاضي هغه خپل مشکلات یو خور ته ویالي سي، شزه شزه ته ویالي سي، نارینه ته خورجان می سوالي. دغه لپاره ډیر مهم دی او اړتیا ده باید حکومت دغه زمينه برابر کړي. او دا چې یو شزه قاضي ملالی بشیر خور ما ځله تنل ویږي فکر ته دا نه راځي چې هغه د مثال قضاوت وکړي، ځکه قضاوت ډیر سخت دغه لري خورجاني.
ش اتل صاحب، د قضاوت په خاطر باندې تاسو څه دلیل دی چې یعنی ولې به شزه ونه کړای سي؟ که په دغه برخه کې یو څه راته خپل نظر وای بیا بنو میلمنو ته ورسو.
ورجانی د سړي چې دلته موږ د نارینه قاضیان ونه د ازمر پولیس والی او په دغه ولایتو کې چې موږ ورغلي د نارینه قاضیان دي ته په خدای باور وکړي او مسله وروړي. په چې سرګردانه چې دا وستر کم کې ډیر ډیر کتابونه په ګور ډیر مطالعه په کې کوشش کوي چې دا چا حق په بل یو ونخري. د شوزه دغه چې دی خورجان میرول په دغه ځون کمزور دي، کدا چې د نس ذکر یو خور کړي مثال د خبرې ډیر ذکر کړي مثال هغه زمينه وته برابر سوي څه معلومات حاصل سوي او تاسو خور به تر یو حد اندازې وو کې نو د سیمه خوندې څخه خورجان ګوره وس مثال د خبرې زمينه یو خور د ډاکټري کوي چې خورجان په پولیس سره جوړېدا سي، لیکن قضاوت په دغه نس کوي خورجان چې دا به خېر مسولیتونه دي زما خوندې چې دي تعجز زما په فکر او ګمان دا به سره نه ورسي.
شه ډیره مننه اتل سپ تاس د نظر څخه او دا چې تاس مرته زنګ راوهي تاس د وخت څخه ډیره مننه اوریدونکو تاس زمږه له ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې خبرونه د زما حق دی روانه ده اغلی خو ګرنی تاس څخه به ورسته پښتنه وکم اول به صافي سپ تاس تراسم دغه تو حساب چې کوم پښتنه وکړه تاس څخه دوی ول چې تاس آیا خپل زده کړی په افغانستان کې کړی دی که په بهر کې او دغه د زده کړو تاس چې کوم څه کړی دی دغه اساس پر څه باندې وو فکر کوم چې همدغه څه ویل مهرباني وکړئ
بالکل ما د دغه ورور پوښتنه یاداش کړه ځان سره اول خو زه دا غواړم چې خپل هیوادوالو ته په خصوص خپل خویندو ته وایم چې هیڅکله دوی نا امیده نشي دغه کومه تیاره دوره چې نن په افغانستان کې خبره ده دغه به حتما یوه ورځ له منځه ځي او زموږ خویندې به بیا هم په خپلو پښو درېږي او دوی به په هره برخه کې کار کوي زه خپل د تجربې تاسته وایم زه د افغانستان یوه هغه میرمن یم چې زه د طالبانو د واکمنی دو ځلې قربانی یم دا ځکه چې په لومړي ځل کله چې طالبان راغلل په هغه وخت کې زه باید مکتب ته تللی وای زه ماشوم وم تقریبا شپږ ویشت کاله مخکې له ننه نو ما اونو شو کولای چې زه مکتب ته لاړه شم خو ما هغه څه چې باید په مکتب کې لوسته وای هغه ما په دغه پنځه کلونو کې په کور کې خپل مور سره خپل پلار سره ولوستل وروسته لدې چې د طالبانو واکمنی پای ته ورسېده نو تاسو ما غږ لري؟
بله موږ تاسو آواز اورو مهرباني
نو کله چې د طالبانو واکمنی پای ته ورسېده ما او مکتبونو دروازې د افغانون جنو پر مخ باندې خلاص شوې زه او زما همزول نور انجونی ټول مکتب ته لاړو او موږ مکتب خپل هیواد کې ولوسته ما تر دولسمه پورې دوم سنف مکتب شروع کړ او تر دولسم سنف پورې مې مکتب ووی په کابل کې او وروسته لاغې د کابل پوهنتون شریعت او پوهنځي ته کامیاب شوم د کانکور امتحان د تر سره کول وروسته او کله چې د کابل پوهنتون د شریعت پوهنځي څخه فارغ شوم بیا نو په افغانستان کې موږ د په مجموع کې ټول قضاتو لپاره د خزینه او نارینه لپاره یو ستاج لرو دوه کلن ستاج چې هغه هم د اساسي قانون پر بنسټ او د کوم خاص مقرره چې د قضاتو لپاره د هغې پر بنسټ باندې تاسیس شوې ده او دوه کاله قضایی ستاج می ولوسته او د قضا په رشته که می تخصص واخسته و روست لغی می رسمن د ولسمشر دکتر محمد اشرف غنی پا فرمان بندی د قاضی په توګه پا لومړی ځل پا فامیلی یا کورنه محکمه که دندی تشروع کرده او بیا هم دستی پا بیلا بیلو محاکمه که می دنده ترسره کرده پا سر محکمه که پا تجارتی محکمه که تقریبا سو کلونه می با بیلا بیلو محاکمه که ده قاضی په حیث تر حق ورزی چه طالبان راتلل دنده تر سره کرده ده دقیقه ورور پختنه داوه چه تاسی پا به هر که تحصیل کرده یا پا دننه ما طول تحصیلات حتی تر ماستری کچی پوری پا دننه هیواد که په خپل هیواد کې په خپل ژبه په مورنۍ ژبه باندې تحصیل کړی دی او دغه امکانات زموږ لپاره خوشبختانه وو ما او زما نور ټول همکارانو او د ورور پوښتنه کړې وه چې په کومو محاکمو کې ښځینه قاضیانو کار کوو ښځینه قاضیانو په بیلابیلو محاکمو کې کار کوو او په ډېر درانه او سخت مسؤلیتونه ورسپارل کېدل لکه فامیلی محکمه چې تر ټولو ډیره جنجالی او سخت پروسیجر لري او کاری هم ډیر وو او همداسې مدنی محاکمو کې تجارتي محاکمو کې په جزایی محاکمو کې او خاص محاکمو کې لکه جرایم سنگین په نامه باندې یو محکمه وه هغې کې ښځینه قاضیانو کار کوو او د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هم ښځینه قاضیانو کار کوو او دې هم یو خاص محکمه درلودله چې دلته هم زموږ همکارانو دنده ترسره کوله. او د دریمه پوښتنه د دې ورور دا وه چې آیا موږ د دارالافتا کې هم کار کوو یا زموږ لپاره ځای و که نه. د افغانستان په قضایي سیستم کې په تشکیلاتو کې په دارالافتا کې د ښځینهو لپاره کوم ځای په نظر کې نه نیول شوی؟ هلته زموږ ورونو کار کوو، نارینه قاضیان و مفتیان و ځای نه و د دوی لپاره. ولې زه په ډاډ او په جرأت او په افتخار سره دا وایم چې ښځینه قاضیانو دغه وړتیا درلودله چې په هغه برخه کې هم کار وکړي، د افتاح په برخه کې او دارالافتاح کې، او دی د پوره علم، تجربې او پوهې څخه هم په فقه او شریعت کې او هم په د افغانستان په نافذه قوانینو کې په کاملا توګه دی ظرفیت درلوده او دغه وړتیا درلودله او عملا دی ثابته کړی هم. و او هغه کار چې ښځینه قاضیانو کوو شاید دا زموږ ورونه هم زموږ سره ومني، زموږ نارینه همکاران هم دا ومني چې د نارینه قاضیانو نه د دې کار هیڅ په ښه والي کې په کیفیت کې کم نه و.
ډېره مننه آغلی ساپۍ. بله، ستاسو خبرې خلاصې سوي دي.
ملالی جان، زمونږ بل رور هم پښتنه درلوده چې د پښتنې یو قسمت یې خو زمونږ د بل رور پښتنو سره شباهت درلوده. فکر کوم خپل ځواب یې اخیستی وي. خو د پښتنې یو قسمت یې دا و چې ویلې چې ښځینه نشي کولای د قضا د درون مسؤلیت له عهدې څخه ووځي او د دې دپاره دا ډېر سخت کار دی. زه من هیڅ د یوې مور غواړم دا ووایم چې ښځې کله چې کولای شي چې د مور د مسؤلیتونو د عهدې څخه په موافقانه ډول ووځي او یو ټولنه رامنځته کړي، او دغه نارینه قاضیان هم چې کله ټولنې ته تقدیم کیږي دا هم یوې ښځې ټولنې ته ورسپارلې دي، نو مطمئنا چې ښځینه کولی شي چې د قضا د مسؤلیت ډکه دنده هم په ښه توګه ترسره ورسوي. خو فکر کوم چې دا ورور زمونږ اکثریت نارینه زمونږ په ټولنه کې د دغه ځینی مذهبي یا فقهي نظریاتونه متاثر دي چې د فقهي پخواني علماو ترمنځ په دغه مورد کې لږ څه توپیر و او د اختلاف نظر درلوده چې ښځینه نشي کولای چې د قاضي په توګه دنده ترسره کړي. او قضا یو عام مقام دی او د ښځې مسؤلیتونه د مور په توګه یا هم د ښځې مسؤلیتونه په کورنۍ کې ډېر دي، او دوی نشي کولای چې د دغې د مسؤلیت د عهدې څخه ووځي. او یا هم په ځینې مواردو کې ممکن د ښځې پوهه او تجربه شاید د نارینه و تر حده نه ووځي. نو بیا زمونږ هیواد کې چون موږ ټول د امام ابو حنیفه د مذهب پیروان یو، د حنفي مذهب په دې مورد کې د ښځو لپاره جواز ورکوي په خاصو مواردو کې. البته په کومو مواردو کې چې ښځې تجربه لري لکه کورنۍ موضوعات، مدني او ځینې موارد چې ښځې هلته ګټورې تمامیدای شي دې جواز ورکوي ورته. خو معاصر علما په دې نظر دي چې پخوانی فقهی نظریات متاثر بود پخوانی طولنی نه. پا هغه شرایطو که پا هغه طولنی که چه چو سوا کال مخی و ممکن در نظری محل در تطبیق درلوده، ولی فعلا پا ننانی نره که خزی در نارینه و سره در هر لحاظ دی زان برابر کرده او دی د پوهې د لحاظه، د تجربې له لحاظه، د فکر او د ظرفیت لحاظه دی د نارینه و سره سم برابر دی او دی کولای شي چې دغه درون مسؤلیت له عهدې څخه ووځي. نو په همدې دلیل دی چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ښځې د قاضي په توګه دنده ترسره کوي او ډیره موافقانه هم ترسره کوي او د عادلانه محاکمې لپاره ګټورې هم تمامېږي.
بلې ډېره مننه اغلې صافی زب بیرته تاسو ته راسمه. زموږ سره یو بل اوریدونکی همسته د دوی خبره به راواخلو بیا به بیرته میلمنو ته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم علی جان، زما سلام او احترامات قبول کړم. سلام ورېږم د کندهار څخه. یو سلام چې تاسو ته وړاندې کوم د زابل کې او دا غرابه سستاس موضوع ته سږی خوندې بزام قضاوت دی ته ډېر ګران سامان سخوره کې دا خدای د پک پک کتابو باید یا گاهی ولري په قرآن باندې باید مکمل قرآن شریف باندې یا گاهی ولري دا دوه په حدیث باندې باید یا گاهی ولري دا فقط درنه مسایل دي دا به دې څنګه دا قضاوت وکړي.
بلې ډېره مننه ولید صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. ستاسو پوښتنه مې واخیسته غلی خوګیاڼۍ. اول خو د اتل صاحب د پوښتنې په اړه باندې غواړم ستاسو نظر واورم. دوی په خپلو خبرو کې د تقوا لفظ وکاروي، شایي دی یا خو مطلب یې بل څه و. د تقوا لفظ یې دوه وارې وکاروي، خو ما بیا بیرته د تفصیل په خاطر چې دی خپله هغه پوښتنه تشریح کړي او دلیل ووایي چې ولې دی دغسې فکر کوي، بیا هم هماغه پوښتنه یې په بل ډول باندې وکړه. د ده په نظر باندې ښځې شایي لږ تقوا ولري یا یې ونه لري په دې خاطر باندې. او بل ده وویل چې چون چې دا کار چې دی د قضا کار دا ډېر دروند دی، نور کتابونه باید ورپسې وکتل سي. د ولید صاحب په پوښتنه کې هم دغه خبره را څرګنده سوه چې دی هم په دې نظر دی چې ښایي ښځې حدیث زده نه کړای سي یا قرآن زده نه کړای سي، نو په دې خاطر باندې د دوی په نظر باندې چې کېدای سي د قضا په برخه کې ښځې کار نسي کولی. زه غواړم چې ستاسې پام ودې خبرې ته راوړم چې د تقوا چې د عربي ژبې یو لفظ دی، د دغه معنی څه شی ده؟ دغه یو اسلامي اصطلاح ده چې د خدای د حقیقت یا د خدای څخه د بیرې په وخت کې کارول کیږي. او کم معلومات چې ما راواخیستل په دغه کې راغلی دی چې د تقوا لفظ ډیری وختونه په قرآن کریم کې موندل کیږي او هغه کسان چې تقوا عملي کوي هغه مؤمنان دي چې د الله سره شرک نه کوي او د خدای پاک اطاعت کوي او د هغه لپاره کار کوي، او دغه کسان متقین بلل کیږي چې یعنی دوی تقوا لري. دا په دې معنی ده چې د دغه تعریف لمخه یاد دغه چې تقوا یعنی څه شي، دلته دغه نه دی راغلی چې تقوا یوازې نارینه لري. دا معنی دغه چې یو انسان چې تقوا لري هغه متقین بلل کېدلی سي او هر څوک تقوا درلودلی سي چې په دې کې ښځې هم شامل دي. دا خو دلته فکر کوم چې حال سوز موږ د اورېدونکو پوښتنه. بله پوښتنه دغه چې دا ډول خلک کېدای سي چې ډېر په دې نظر وي لکه ولید صاحب چې وویل چې ښځې کېدای سي چې دغه معلومات چې ورته لاسرسی سته او دنیا ډیره پرمختللې ده اوس د انټرنیټ له لارې هر ډول معلومات خلک ترلاسه کولای سي، دوی فکر کوي چې ښځې شایي دغه معلومات ژر جلب یا جذب نه کړای سي. تاسو په دغه اړه باندې څه ویل غواړئ آغلی خوګیاڼۍ؟ ډیره مننه مالجانې.
اول دا چې موږ تاسو شکر د مسلمانانو په اسلامي ټولنې کې پیدا شوی، زه فکر کوم په هر کور کې کله چې ماشوم غټیږي مور د پلار مسؤلیت دی چې دې ته قرآن شریف ورزده کړي، که په کور کې وي که په مدرسه کې وي که په مسجد کې وي. او نو بیا هم کوم قوانین چې په افغانستان کې جوړ شوي دي، زمونږ اساسي قانون کې لیکل شوي او چې هیڅ قانون خلاف د شریعت نه جوړیږي. کوم قوانین چې محاکمو کې کارو د هغې د مخنه فیصلې کوو هغه ټول د شریعت په رڼا کې جوړ شوي وو، هیڅ کوم مخالفت نه و. دا په دې معنی هر فیصله چې که نارینه قاضي کوي که ښځینه قاضي کوي نو هغه د شریعت سره برابر فیصله ووي او د شریعت خلاف به هیڅ کار هم نه کیږي. نو دا چې دوی د پرهیزګارۍ یا د تقوا اصطلاح کاروي، زما په نظر ښځینه ډېرې پاکې او ورورکه خفه کیږي، سوچه دي په خپله تقوا کې او د خدای نه ډېرې بیرېدونکې دي نسبت نارینه وو ته.
زکا منگا گورو چی نارینا قرآن شریف لولی تفسیر سرا احادیث سے بیا دا یاد کری دی ہوئی گی مگر بیا ہم کلا چی فیصلہ کبھی غلط فیصلہ کبھی مقابل کی دیا یو طرف را دے پیسو تقاضا کبھی پیسی اخلی یا رشوت اخلی نو دلتا تقوی چمانا دلتا پرزگاری چمانا چی تا رشوت اخلی کلاش محاکم کم دا وست حالت تھی لاش سنوالی کی گورش دا وست حالت تھی پتیر نظام کی چا حالت تو یعنی دغا فساد طول ناری نو کول خزینه نکوی نو یو شی چی دغا رونا پا استناد کوی اغام دا چی خزی زرسوان دی مهربان دی دی که شک تشتا اول سخبلا چون نو خزای ما زرسوان دی مهربان ایم و چی کلا دی حق بر راشی او حق می نو چی بیا هر چی بی بیا غارم چی باید اما حق تامین شی او عدالت باید تامین شی او حق باید حق دار تا ورسیگی نو شاید دو پتا باندې استناد کوي چې دلته درندې فیصلې دي زه فکر کوم ښځه په محاکم کې کار کوي او کار یې کړی دی در نارینه وي ډېر ښه کار کړی دی با کیفیته کار یې کړی دی او هېڅکله ما تر اوسه ندی اورېدلی چې یوه ښځه نه قاضي مدهم شوې بودی وي چې بین خاصه دودس فیصله کړې ده د مادیات په مقابل کې یا یوه څارنوالې داسې قاضي مخ ته وړې ده نو چې د مادیاتو غوښتنه بچارنه کړې وي دا خپله پرهیزګاري ده ځکه چې تا ځان د پیسونه وساتلو تا ځان د بډې رشونه وساتلو دا خپله تقوا او پرهیزګاري ده او فقط د خدای نه ویریدي او د حق طرفداری دې وکړي او عدالت تامین کې دا خپله لویه پرهیزګاري ده نو زه د ورور سره په دې خبره باندې خندم قطن ځکه کمکار چې نارینه کوي شي هغه ښځینه هم کوي شي او دا تقوا نو یوازې نارینه لپاره نه دی د پښتو په شریف دی د انسان لپاره دی که ښځه وي که نر وي کولی شي چې با تقوا اوسي او اسلامي معلومات ولري نو ښځینه هم کولی شي چې خپل اسلامي معلومات د انټرنیټ له لارې نه د نورو کتابونو له لارې نه لا پراخه کړي خو بیا هم د دوی د معلوماتو لپاره زه ورته وایم چې کوم قوانین په افغانستان کې نافذ وو او نافذ دي هغه ټول د شرایط په رڼا کې دي او هېڅ داسې کوم کار نشته چې د خلاف د شریعت هلته ترسره شي او ښځې ونشي کولی چې هغه فیصله وکړي یا عدالت ته خلک سرسیه پیدا کړي خلاف د شریعت نو زه د ورور سره په دې خبره موافقه نه لرم ګرچه دا چې خپل نظر دی د دو نظر دی متاسفانه زموږ ټولنه یو څه کلتوري مشکلات لري چې دوی ته همداسې د ماشومتوب نه ویل شوي دي چې ښځه نشي کولی د قضا په برخه کې کار وکړي ښځه نشي کولی ښځه کولی شي چې سپوږمۍ ته وخیژي نو د قضا په برخه کې څنګه کار نشي کولی ښځه کولی شي چې بلوره شي نو د قضا په برخه کې کار څنګه نشي کولی ښځه کولی شي چې ښه متخصصه شي د اعصابو جراح اوسي نو د قضا په برخه کې ولې کار نشي کولی په دې شو سره زه موافقه لرم چې باید معلومات پراخه وي دین معلومات باید ولري او کوم قوانین چې په افغانستان کې نافذ دي هغه خپله ټول هغه قوانین دي چې هغه د اسلام سره برابر قوانین دي
د عدالت د تامینولو په برخه کې او د قضا په برخه کې د ښځینه قاضیانې اوس مهال څه کولای سي چې خپل مهم رول په دې برخه کې بیا هم ورول خپل رول بیا هم ولوبوي
مننه از اغل وړم چې د اغلې خوګیرنې د خبرو په تایید سره یو څه اضافه کړم هغه دا چې د دې پر ځای چې وایو چې خزینه نشي کولای د قضا دنده ترسره کړي راځي چې دا وایو چې د خزینه او په ظرفیت باندې کار وشي د نجونو په ظرفیت باندې کار وشي د هغې په پوهاوی باندې هغې حمایت شي او هغې ورسول شي چې قضا څه چې لکه څنګه چې میرمن خوګیانه ویل زمونږ ښځینه وشي کولای چې سپوږمۍ ته لاړ شي فضا ته لاړ شي او تر دې ډېرې نورې مهمې دندې هم ترسره کړي نو پاتې شوه دا چې زه غواړم په دې مورد کې وضاحت ورکړم چې په افغانستان کې که نارینه قاضیان دي او که ښځینه قاضیان دي دی نشي کولای چې په خپل علم باندې په خپل پوهې باندې فیصله وکړي یا هغه څه چې دی په ځان سره لري د حکم خپل په حکم کې پاره باندې استناد وکړي نه داسې نه ده مونږ قوانين درلودل او د افغانستان نافذه قوانینو په اساس باندې هر قاضي فیصله کوله او قوانين هم زمونږه د مطابق د شریعت او د فقه وو دا دغه د پښتنې په ځواب کې مې وغوښتل چې وایم او ستاسو پښتنه دا و چې اوس خزینه څه کولای شي
بله ډېر راته وایست مهرباني
بله من اوس هم خپل هڅو ته دوام ورکړم د نړیوالې ټولنې د خزینه قاضیانو نړیوالې ټولنې چې واقعا یو ځواکمن او پیاوړی ټولنه ده هغې په مرسته باندې او موږ خپله هم حتی کوو چې په بهر کې چې یو خپل وړتیا او ظرفیت پورته ویسو او چې بل ورځ افغانستان ته انشاءالله په راتلونکي کې په نوي تجربو او نوي پوهاوي سره ورشو او بیا هم خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو او هغه خویندې مو چې افغانستان